برخه اخیسته ده څلور بجه او دیرش دقیقه شپې لنډ خبرونه. د دبه د دوه ورځنۍ غونډې نن دویمه ده. په دې غونډه کې چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ جوړه شوې ده، په بانکي او مالی بندیزونو سربیره د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې په اړه به هم بحثونه پکې وشي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتو د تنظیمونکو پر دې پریکړه مایوسي څرګنده کړې چې غیر طالب ګډونوال، د ښځو مدافعانې، د مذهبي او قومي اقلیتونو غړي او د بشري حقونو د ډلو نور غړي د دبه د درېیمې غونډې له اصلي بحثونو څنډې ته کړي دي. دغه وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل کاناډا له اونیو راهیسې په ښکاره ویلي چې د دبه له درېیمې غونډې د ښځو او د مدني ټولنې پر حس کولو مایوسه ده. د دې دوه ورځنۍ غونډې له اصلي بحثونو د ښځو او مدني ټولنې استازي د تکړای شوي دي، خو د سېشنبې په ورځ د ښځو او مدني ټولنې استازو ته په یوه بله غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ځینو ښځو د حشوي غونډه تحریم کړې ده. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وای روان میلادي کال په افغانستان کې له څلور ډېر سره هغو کورنیو سره چې د طبیعي آفتونو له کبله زیانمنې شوي وي مرسته کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان خبر ورکړی چې په تېره جون میاشت کې په بلخ، کندهار او هرات کې د ساري ناروغیو د خپراوي د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي کمپاینونه وشول. دغه سازمان پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دغو کمپاینونو کې درې څلوېښت ښځینه وو او اووه شپېته نارینه و روغتیایي کارکوونکو یا هم ټولنیزو کارکوونکو برخه اخیستې وه. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په روانه جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر اووه دېرش زره نهه سوه ته ورسېد. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا نن دوشنبه دوه بالستیک توغندي وازمویل.
دو خبرې دی، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو
فیصد متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
15 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کوو. نن د دوه په دو ورځنی غونډه خبري کوو چې د یکشمې پورې سپایل سو او د طالبانو استادو هم په هغه کې ګډون کړي، خو د افغان شوزو په استادې توپ پکې څوک نسته. د دې غونډې کوربنه د سیاسي او سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو مرستیاله روزمیری دی کارلو ده. دا لومړی وار دی چې د طالبانو یو هیئت د یوې ښځې په کوربتوب په داسې غونډې کې برخه اخلي چې د شاوخوا دیرشو هیوادونو ځانګړي استازي پکې راجرګه سوي، خو پخپله د افغان شوزو او مدني ټولنې استازي پکې نسته. د طالبانو استازو د دوحې په تیرو دوو غونډو کې برخه نه درلوده، خو په دې غونډه کې احتمالا د شرطونو له منل کېدو وروسته د خپل ګډون تایید وکړ. د طالبانو حکومت چې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، چې هم په هیواد کې دننه د مشروعیت ترلاسه کولو هڅه کوي او هم غواړي چې سیمه ییز یا هم نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. هغه څه چې د دوحې د درېیمې غونډې په باب یې انتقادونه پارولي له اصلي بحثونو د ښځو او د مدني ټولنې د استازو څنډې ته کول دي. خو په یوه حاشوي غونډه کې د سه شنبې په ورځ جوړیږي د ښځو او مدني ټولنې استازي هم وربلل سوي دي. اوس پښتنه ولري چې د دوحې غونډه د افغانستان وضعیت له بدلون سره څه مرسته کولی سي؟ آیا دا غونډه کولی سي د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ تعامل ته زمینه برابره کړي؟ که افغان ښځې، نجونې، مدني ټولنې او نور اړخونه څنډې ته پرېښول کېږي، دا ډول غونډې باید څه ګټه وکړي؟ په 15 دقیقې بحث کې ورباندې خبرې کوو. دوه میلمانه ورته رابلل سوي دي، د چارو شنونکی پښتون ځیرک او مدني فعال بسم الله وطن دوست. وطن دوست صاحب، تاسو ته راځو، د دوحې غونډه به څومره د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ د راغلي درس په لمنځوړلو کې ستاسو په نظر نقش ولري؟
درنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه. خبرې ښه دي، باید لکه څنګه چې د تیر حکومت پر مال باندې خبرې کېدلې، خبرې پړاوونو ته ورسېدلې. خبرې ګټورې ځکه دي چې جګړه نه یې، جنگ نه یې. د جنگ مخنیوي په خبرو کېږي، خبرې تر جګړې ډېرې بهتره دي. د چې په اوس وخت کې لا هم طالبان پر خبرو باور لري، هغوی بیا ځلي دوهې ته ځي، په دغسې نړیوالو غونډو کې برخه اخلي، هغسې غونډې چې د افغانستان په اړه جوړېږي. خو څنګه چې تمه کېدله یا تمه کېږي، هماغسې ونه شول. تمه دا وه چې دا ځلې به د افغانستان په کچه یا په نړۍ کې چې کوم افغانان تیته پراک دي، هغوی به په دې غونډه کې هغه مهم اشخاص را بلل کیږي، هغوی به د افغانستان په اړه خبرې کوي، په ځانګړې توګه د مدني ټولنو استازي، د ښځو استازي، دا باید هلته حضور لرلی، د افغانستان په اړه باید دوی خبرې کړي وای. خو څنګه چې موږ انتظار و، څنګه چې تمه کېدله، هماغسې غونډه ترسره نه شوه. څه چې یوه ورځ وروسته د سېشنبې په ورځ بله جلا غونډه نیول کېږي، هملته د ځینو ټولنو استازي به حضور ولري، دا هم ښه دی. ښه ځکه دی چې تر اوسه پورې معلومه نه ده چې په هماغه غونډه کې به یوازې یوازې استازي وو. د همدې شاوخوا دېرش هېوادونو استازي ګډون ولري، که به خپل د طالبانو ځینې استازي هم ګډون ولري. ځکه چې دا ځل چې په قطر کې کومه غونډه شوې وه، دوه جلا شان زموږ تر سترګو سپه یو دا چې څنګه چې باید د طالبانو پلاوی وای، هماغسې نه وو. یعنی په لوړه کچه د طالبانو پلاوی نه وو. له دې څخه داسې ښکاري چې یا دغه غونډه طالبانو ته ډېره مهمه نه وه، ځکه دوی داسې پلاوی لېږلی دی. دوه، کېدای شي همدغه دېرش هېوادونو طالبان د یو حکومت په توګه نه، د یوې ډلې په توګه کېدای شي د دوی ځینې کسان وربللي وي. کنه نو دا خو باید داسې وایي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړي چارواکي، نور د هېواد په کچه لوړپوړي چارواکي، او دغسې د ګډونوالو شمېر باید تر لس پنځلس انتر شلو پورې رسېدلی. خو بیا هم ولس ورته په تمه دی چې هغه ناخوالې چې په افغانستان کې روانې وي، دي یا هم له دې څخه وروسته خدای مکړه راپورته کېږي، باید ژر تر ژره د خبرو له لارې څخه حل شي.
بله، ډېره مننه ځیرک صاحب. تاسو ته راځو، لکه څنګه چې وطن دوست صاحب یادونه وکړه، د ښځو استازي او د مدني ټولنې غړي له اصلي بحثونو ایستل سوي، یوازې د دوی لپاره یوه حاشیوي غونډه جوړیږي. د سېشن په ورځ خو دا غونډه هم د ښځو د ځینو استازو لخوا تحریم شوې ده. تاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
مننه استاد سلامات، وعلیکم السلام. موږ د ملګر ملتونو څخه تر دغه اضافه تمام نشو کولای، ځکه ملګر ملتونه هغه هر وخت د امریکا پر هغه غلطو او ناسمو پرېکړو باندې یو تعمیري رول لوبوي. دا نن چې ښځې حسب کړي د هغوی د حقوقو موضوع بغلته کړې ده، هغه یې د لیست ایستلي دي او یا یې حاشیه کړي دي، درېیمې ورځې کې کړي دي. تر دغه نور شان که چیرې افغانان دغه ته متوجه شي، موږ څو ځله د ملګري ملتونو دغسې په عامه اصطلاح باندې ناځواني لیدلي دي. که چیرې د مجاهدینو دورې ته ولاړ شي، په هغه کې هم چې د بیننسیوانو د ملګري ملتونو هغه قضیه سړی داسې په لوی تصویر کې وګوري، تر دغه ډېرې غټې ناځوانۍ شوي دي. حتی زموږ یو رئیس جمهور په داسې سوی دي او چا پوښتنه نه ده کړې. نن چې د ښځو د حقوقو بحث یادېږي، د بیان د ازادۍ بحث یادېږي، د ډیموکراسۍ بحث یادېږي، افغانستان لاس تړلی دغسې خلکو ته دغسې ډلې ته تسلیمېږي، هغه ډېرې غټې غټې موضوعګانې نورې هم دي. یعنې دا تمه بیخي څوک نشي کولای چې ملګري ملتونه ولې ښځې وایسي، او په داسې حال کې چې نننۍ قربانۍ د طالبانو سره په دې غونډه کې هغه بېرته یو ښځه ده. یعنې دا ډېرې غټې خبرې دي په دې کې، که چیرې سړی دې ته متوجه شي. خو بدبختانه نن دې ښځې ایستلې دي، دې پر ځای چې هغه وایي په دې کې د ښځو پر سر معامله نه وایي سوې. موږ د طالب څه ګیله کوو چې هغه د ښځو پر سر معامله کوي، ښځې بندیانوي، ښځې د کورو سره نه پرېږدي، ښځې تعلیم ته نه پرېږدي. چې ملګري ملتونه په دونې لویه سطح باندې ولاړېږي، ښځې د لیست څخه د اجنډا فیسته کوي او بیا یې حشیته کوي، بیا د غونډې وروسته په درېیمه ورځ دوی د هغو سره مجلس کوي، دا فکر کوم چې چندانی کار نه دی.
ډېره مننه وطن دوست صاحب. لکه څنګه چې ځیرک صاحب یادونه وکړه، وای ولس اوس له ملګرو ملتونو زیاته تمه هم نه لري. ستاسو نظر څه دی چې ولې له ملګرو ملتونو څخه دومره نهیلي پکار ده؟
کله لوی سره ورته وګورو، هر هیواد چې له افغانانو سره کومکونه کړي دي، هغوی یوه تمه لرله، هغوی یو پلان درلود، هغوی د خپلو شخصي ګټو لپاره کومکونه کړي دي یا کول. هغه په تیرو وختونو کې چې کوم حکومتونه رامنځته شوي وو، ټول همدغسې د یو فرمول لارې رامنځته شوي وو. چې اوس چې کوم حکومت رامنځته شوی دی، دا هم داسې نه دی رامنځته شوی چې افغانستان کې داخل رامنځته شوی دی، دا هم بهر په قطر کې رامنځته شوی دی. نو هر هغه حکومت چې بنسټو ته داسې بهرنیان ریښي وي، هغه چندان زموږ در نه په دوا کېږي. ښه حکومتونه هغه وو یا دي چې د ولس له منځه راپورته شوي وایي، یا وه هغه چې ولس پر هغوی باندې باور درلود. نو زما په نظر بیا هم که بهرنیان زموږ په خاطر هرڅونی غونډې نیسي بیرته زموږ په ګټه نه دي. زموږ په ګټه داسې دي چې طالبان سمدستي د دغسې غونډو پر ځای خپله په کندهار او کابل او مزارو په نورو سیمو کې غټې جرګې راوبلي. د جرګو له لارې څخه د افغانستان مشکل حل کړي، د جرګو له لارې څخه یو داسې حکومت رامنځته کړي چې د ټولو ورباندې امین وي، خپله د طالبانو هم خوښ وي، د تېر حکومت د کسانو هم خوښ وي، د ولس هم خوښ وي، او د دوی تر ټولو تر څنګ چې یو داخلي مشروعیت ترلاسه کړي.
وطنجوړ صاحب، دغسې جرګو باندې هم انتقادونه شته. طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړي کال کې دغسې یو جرګه رابللې وه، خو هغې باندې انتقاد دا و چې یوازې د طالبانو هغه خواخوږي وربلل سوي وه.
داسې هدف داسې یوه جرګه ده چې په هغه کې ټول اړخونه ځان وویني، داسې یوه جرګه چې هغه مشروعیت ولري، ولسي مشروعیت ولري، داسې یوه جرګه چې هغه د یو داسې حکومت بنسټ کښېښودلی سي چې په هغه کې ټول قشرونه وي، ټولې ډلې ټپلې، ټول ګوندونه واوسي، ټول هغه کسان واوسي چې هغه په افغانستان کې حساب کېږي. یعنی که اقلیتونه دي که اکثریتونه دي، ټول باید عمل ته واوسي. که یو دغسې څه رامنځته نه سي، زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې دې جګړه ودرېږي. طالبان به وي کال 2015 چې څونه وي، بیرته نور کسان مجبور کېږي، لکه څنګه طالبان مجبور سوه په 2003 او 2004 کې طالبان وسله راپورته کړل، همداسې به نور کسان وسله راپورته کوي. بیا به هغوی جنګېږي 10 کاله 15 کاله، بیا به هغوی حکومت ترلاسه کوي، بیا به بله ډله غرو ته ځي، بیا به بله کیسه. دا کیسه به همدغسې روانه وي. د طالبانو لپاره ښه وخت همدا دی چې دوی باید هغه قومونه، هغه طرفونه، هغه ډلې چې په افغانستان کې دي، هغوی چې واک لري، ځواک لري، نفوذ لري، نفوس لري، هغوی ته هم باید وخت ورکړي. یعنی دغه د نړۍ یا نړیوال یا خپل افغانان چې د هم شموله یا ګډ شموله حکومت لري وي، د دې معنی دا نه ده چې د یو قوم څخه یو کس مژاولو په حکومت کې. د دې معنی دا ده چې په ټول افغانستان کې چې څونه قومونه، څونه انسانان دي، هغوی ټوله په حکومت کې د ونډې اخیستلو هغه مساوي حق لري. هغوی ټولو ته باید وخت ورکړل شي. هغه کسان چې هغوی د چوکۍ اهل وي، هغوی ته باید وخت ورکړل شي. یعنې اوس هم نه دي نه وخته که چېرې طالبان دغسې وکړي چې د خپلو اتباعو پر ځای چې ټول ملایان ټاکل کېږي، که وړ کسان وټاکل شي، په هغه که په هر قوم په هره کورنۍ کې وي او ولسته غواړي، هماغه ولسته ورکړه سي. نور زه په دې پوره باور یم چې بیا به قطر ته امریکا او نړیوالې ټولنې ته موږ اړ ونه اوسو چې هغوی به زموږ لپاره بیا بېلابېلې غونډې نیسي، خپل په طبیعت په موږ ته غونډې نیسي. هغه څه چې دوی غواړي، هغه څه چې دوی ګټې په کښې تضمینېږي، هغه دوی پر موږ باندې بیا نه سي تپلی. دا چې اوس سره باندې تپي، معنا دا ده چې زموږ واک د دوی په لاس دی. زموږ پیسې، زموږ حکومت، زموږ نظامونه، زموږ سیستمونه، زموږ داخلي او بهرني سیاستونه ټول دوی په لاس کې دي. ټول دوی راته منظموي. دا چې دوی منظموي، نو چې دوی پر هر خوا موږ روانوي، بیا نو موږ جمع زموږ حکومتونه اړ دي چې هماغه سره مخته ځي. د ټولو ناخوالو څخه د خلاصون یوازنۍ لار همدا ده چې اوس تر وخته طالبان باید پر یو داسې لار باندې حرکت پیل کړي چې هغه د ټول ولس، د ټول نظام، د ټولې خاورې، د ټول افغانستان په ګټه واوسي.
ډېره مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو اورئ. د دوحې پر دوه ورځنۍ غونډه بحث کوو. میلمانه مو دي د چارو شنونکی پښتون ځیرک او مدني فعال بسم الله وطن دوست. ځیرک صاحب، تاسو ته راځو. طالبان له دریو کلونو راهیسې چې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، ځینې خاصې غوښتنې لري چې بیا بیا یې تکراروي. د دوی پر مشرانو د بندیزونو لرې کېدل، د افغانستان د کنګل سوې شتمنۍ خوشې کېدل، د دوی د حکومت په رسمیت پېژندل او نور مسایل. فکر کوي چې نړۍ به دا هر څه له طالبانو سره ومني؟
زه فکر نه کوم چې دا دې ومني، ځکه په لومړي سر کې که وکتل سي، طالبان د طالبانو راتګ هغه د دې دپاره نه دی چې د دوی حکومت یې په مشروعیت واخلي او دوی یو مشروع حکومت ولري، ځکه دا یو جنګي ډله ده او جنګي ډله نسي کولای چې د خلکو پر سر باندې حکومت وکړي. بدبختانه دا درې کاله خو دا پروسه دا روانه ده، لکه د طالبان د اولې دورې په شکل باندې چې هغه وه، دا به هم داسې وي وخت چې مدا ورته ټاکل شوی ده، زه فکر نه کوم چې مشروعیت وي، ځکه طالبان د هغه څه د معیارونو د پوره کولو وړتیا نه لري. که د طالبان غوښتنو ته پرېږدو، د ولس غوښتنې چې طالبان ورته مکلف دي، په دا درې کاله کې طالبانو څه کړي دي؟ مثلا که د ښځو حقوق دي، که د هغوی د زده کړو پروسه ده، که د هغوی د کار پروسه ده، په دغو درو اړخو کې څه کړي دي؟ نور خو یوې خواته که دغو درو ته په درې کاله کې چې یو تعلیمي د زده کړو کریکولم نه سي جوړېدلی، د دوی په اړه باندې یو دریز، یوه پرېکړه نه سي کېدلی چې د ښځو تعلیم روا دی که نه دی روا، ښځې کار کولی سي که نه سي کولی، ولې نه سي کولی، په کوم دلیل؟ نیمه ډله یو څه وایي، نیمه ډله بل څه وایي، د قطر ډله بل څه وایي، د کندهار ډله بل څه وایي، د حقانیانو ډله بل څه وایي. یعنې د دوی په منځ کې هغه وخت چې خبره یوه نه وه، اجماع یوه نه وه، په یوه خبره باندې سلا نه وه، تر هغه وخته پورې دغه ډله دا یو ډله ده، او دا جنګي ډله ده، دا د جنګ دپاره راوستل شوې ډله ده. دا په افغانستان کې صحیح دي چې نن جنګ درېدلی دی، په دې باندې موږ ټول وایي چې ولې جنګ؟ دغه خلکو جنګ کاوه، داسې نه وو چې جنګ بل چا کاوه، جنګ دوی کاوه. نن هم چې دوی راغلي دي، دا بېرته د جنګ دپاره راغلي دي. جنګ که سبا وي که بله ورځ، بیا شروع کېدونکي دي، او تر هر څه دوی ښه رول لوبولی شي. اوس نو د دوی که بیا چیرې دوی د مشروعیت غوښتنه کوي، مشروعیت دپاره خو خپل قوانین وي، هغه قوانین تا نه دي پوره کړي. ولسي مشروعیت تاول باید واخلي چې ته د نړیوال مشروعیت غوښتنه کوې، ته د سیمه ییز مشروعیت غوښتنه کوې، ته داخلي مشروعیت نه لرې. د افغانستان نیم ولس تر نیمایي ډېر خلک هغه ګوره ښځې دي، ښځې د دوی څخه ناراضه دي، پاته نارینه سوله، نارینه هېڅ کولی نه شي، بېکاري اوج ته رسېدلې ده، فقر غربت دربدري اوج ته رسېدلې ده، بې تعلیمي بې سوادي اوج ته رسېدلې ده. خلک په دې حکومت کې، په دا اوسني اداره کې د طالبانو خپل ځان نه ویني، دوی ولسي مشروعیت نه لري تر اوسه پورې، دوی د نړیوال مشروعیت غوښتنه څنګه کوي؟ او بیا دغسې ډلې ته که ته په میلیاردونو ډالر ورسپارې، د دې تضمین څوک کوي چې دا پر کومه لاره مصرفېږي؟ دا اوس چې د هفتې څخه، د میاشت څخه دلته د بشري مرستو په نامه باندې پیسې افغانستان ته ځي، هغه پیسې حساب چا کړي دي؟ دا هغه پیسې چې مثلا د ګمرکاتو د عوایدو څخه لاسته راځي، دا پیسې د دغو پوښتنه چا د طالب سره کړې ده؟ د دې مصارف چیرې دي؟ د دې استعمال چیرې؟ دا خلک څوک یې وکړي د چا څخه؟ کله چې ته مشروعیت نه لرې، طالب هم خوشحاله په دغه دی. دا خو د خولې خبرې یو دا دي چې زه مشروعیت غواړم، طالب خوشحاله په دغه باندې دي چې مشروعیت نه وي. مشروعیت نه وي، د ده څخه پوښتنه نه کېږي، دی مسؤول کس نه دی. خبره په دې کې ده، نړیوال که چیرې مشروعیت ورکوي، نړیوال که چیرې دوی ته د پیسو د غوښتنې، د افغانستان د پیسې چې په سویس کې دي، د هغو د آزادولو خبره کوي چې دا طالبان ته باید وسپارل شي، دا هم باید یو مشروع نظام وي. دا یو په بل پورې تړلې د زنجیر کړۍ دي. دا که چیرې یو په بل پسې نه وي، زه فکر نه کوم چې د طالبان یوه غوښتنه دې ومنل شي، ځکه د طالبانو څخه ساده غوښتنې کېږي چې نړیوالې ځینې کوي، چې هغه د نجونو د زده کړو، د بشری حقوق، د مثلا د کار، د په افغانستان کې د سهولتونو، د فرصتونو د ایجادولو، د هغه تر اوسه دی نسي کولی. نو دغونې غټ مسؤلیتونه ورسپارل، دا فکر نه کوم چې نړیوال دي هم دغونې بیا باور وي، چې دغس پر یو بیا باورې ډلې دي دغونې باور وکړی شي چې هر څه دي ورته وسپاري. دا د افغانستان، د افغانانو، د هغوی د سرنوشت موضوع ده.
ډېره مننه وطن دوست صاحب. هغه ولس چې له بېوزلۍ څخه دا مهال په افغانستان کې کړیږي، هغه نجونې چې له تعلیم او تحصیل راګرځول سوي دي، هغه ښځې چې له کارونو راګرځول سوي دي، فکر کوي چې د دوحې په څیر په غونډو کې واقعا د دوی استازیتوب کېږي؟
زما په نظر سره د چې ملګرو ملتونه، جمع ناټو، امریکا، څوک چې دي یا څوک چې و، هغوی چې یو جوړ نظام طالبان ته سپاري، په هماغه نظام کې چې سلګونه زره سرتېري شتون لري، هغه نظام چې شل کاله ورباندې پانګونه شوې ده، هغه نظام چې په هغه کې یعنی افغانانو شاوخوا 50 یا 100 کلن مزل وهلی و، چې داسې نظام ورکولی شي، نو مشروعیت ته لویه خبره نه ده. ممکن ډېر نږدې همدغه نړیواله ټولنه مشروعیت ورکړي. په قطر کې بیا ځلي ناستې د دې معنی لري چې ملګری ملتونه، جمع هغه هیوادونه چې اوسنی حکومت باندې پانګونه کوي، ډالر ورلېږي د هفتې یا د میاشتې، دا ناستې د دې معنی دا ده چې دوی پر هماغه پرېکړو چې تر اوس پرې ګونګه پاته ده، چې په قطر کې د طالبانو د امریکا تر منځ کومه هوکړه شوې ده، چې په هغه کې څه ویل شوي وه، زه فکر کوم دغه ناستې د هماغه پرېکړې باندې چینی دی چې وږي کړه وږي نه کړه وی کړه دا چې وکړه هغه څه وکړه. پاتې سو یو لوی شمیر شزه چې هغه بغلته کیږي یا بغلته کړي دي د چې یو جوړ نظام ته سپارل کېدلې سي د شزو بغلته کول چې دونه مهمه خبره نه ده نړیوال ټولنې ته که چېرې دوی ته مهمه وای د لوی سره څخه داسې پرېکړه باید نه وایستوي او که دوی ته مهمه وای د سکار باید دوی نوې کړی د چې دا سکار سوی دی وسم شجې هم بغلته کولای شي نارینه هم بغلته کولای شي د مدني ټولنو استاد هم بغلته کولای شي واک ته دوی په لاس دی پلان پروګرام پالیسي د دوی په لاس کې د غونډې د غونډو منظمول د دوی په لاس کې دي څنګه زړه وړه هغه سمخ ته ځي.
ډیر مننه ځیرک صاحب. کچېری د طالبانو عمده غوښتنې ومنل سي خو بیا هم په افغانستان کې د طالبانو افراطي دریز بدل نسی، بیا هم جونې له تعلیم او تحصیل څخه راوګرځول سي او شیزې له کاره منوي، څه فکر کوي چې بله قوا داسې کومه یوه ده چې پر طالبانو فشار راوستلی سي؟
زه خدا وایم چې په افغانستان کې جنگ نه وي، جنگ هیڅ کله نه وي، جنگ ودرول سو دا چې هر چا ودروي جنگ باندې، ولی جنگ باید د اپشن په توګه پاتې وي. کېږي دي نه تر ډېره دي هڅه دا وسي چې د خبرو د لارې بېخي ډېر کوششونو هڅې دي وسي چې په هره کم وي خو یو 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 منځلارې دغه باید واخته سي تر څو جنګ ونه سي، جنګ ته بیا لاره واره نه سي. خو که چېرې طالبان دا کوشش کوي او یا مثلا موږ د یو فکتور په توګه دا وګورو چې طالبان څه لپاره راوستل سوي دي، یعنې که په لوی تصویر کې وګورې طالب د حکومت لپاره نه دی راوستل سوی، هغه یو نیابتي ډله ده، جنګ به کوي او د جنګ لپاره دا یو وسایل ده چې اوسېدی کوي فعلا. راځو دې خبرې ته چې څوک به جنګ کوي او یا مثلا څوک مجبور کېږي. دا خلک د انسان تر ټولو لویه کمزوري لوږه ده. کله چې انسانان لوږې کړله لوږې ته دي ورټیل وهله هغه به هر څه کوي درته. دا د افغانستان 40 میلیونه زیات کم نفوس دغه به بېرته جنګ کوي. دغه زموږ د تېر جمهوري نظام سرتیري چې نن په یو نامه او بل نامه باندې ګوره طالب یې نیسي، څوک یې زنداني کوي، څوک یې وژلي دي، چا پر کورو چاپې وي، څوک یې تیښتې ته مجبوره کړله. دغه خلک چې نن په دې پوه سي چې ضرورت دی هغه ټول بېرته راګرځي او داسې نه دي چې هغه نه راګرځي. دغه خلک چې نن لوږه او فقر ته وده په دغه نظام کې چې پر هر چا باندې ظلم استبداد وسو، پر هغه باندې دغه سره بې قانوني او غیر قانوني عمل تر سره کېږي، هغه ټول دې چې ته رادرمې تر څو موږ د خپلو حقه حقوقو لپاره وجنګېږو. یعنی مطلب که موږ ګورو فکتورونه بېخي ډېر دي، عملونه ډېر دي، خلک پیدا کېږي دې لپاره، ولې دا د حل لاره نه ده؟ پر دې خبره باندې باید توافق ونه سي په هر لاره چې کېږي. نړیواله ټولنه نن هم باید په دې پوه سي، سبا هم په دې پوه وي، او د تېر تاریخ هم باید دې زده کړي چې بغیر له خبرو، بغیر له ناستې، بغیر له دریو سیاسي جوړجاړي زه فکر نه کوم چې جنګ او په سبا باندې تشدد دا د حل لاره وي. هغه که نړیوال افغانان دغه ته مجبور کوي او که طالب افغانان په داخل د افغانستان کې دغه ته مجبور کوي چې د زور او ظلم او استبداد څخه کار اخلي او کوشش وکړي چې خلک مظلوم دي، چې تر څه کې من هیڅ د ادارې د یو ځانته د حکومت په ویلو سره ته چې تر څه کې او څه کولای شي. د خلکو زور د خدای زور دی، هیڅ کله داسې نس کېدلی، او یو ورځ به ویني دغه ظلم، دغه زور، دغه استبداد نتیجه به طالب ویني. لکه تېر وار چې ولاړل، لکه نور نظامونه چې ولاړل، د دې نظام ډیر اسانه، د دې اداره ډیر کوچنۍ ده، دا بالکل تللی شي او دغه د خلکو په زور به درته شي.
ډیر مننه وطن دوست صاحب. مخکې ځیرک صاحب یادونه وکړه چې جګړه د حل لار نه ده او خلک هم جګړه نه غواړي، نو فکر کوي چې طالبان پر خبرو اترو او پوهاوی باور لري؟
جګړه دوه نوم لري، هغه یا عقیده ده یا عقده ده. نو دغه دوه چې ترځای سي یا چې هر یو جلا جلا وي جګړه روانه وي. په افغانستان کې جګړه لکه چې راپیل شوې ده، یا عقیده ده یا عقده ده. که د سشید داود خان له مال څخه وګورو یا غازی امان الله خان له مال څخه، هماغه مال ځینو عقده لرله خو زیاته عقیده وه. ځینو هیوادونو پر همدغې عقیدې پانګونه وکړه چې پلانکی یا تکفیر کوي دا کافر دی دا د کوپارو لپاره کار کوي هغه د انګریزانو لپاره کار کوي په دغو نومونو باندې زموږ جوړ جوړ نظامونه وواله اوس هم هماغه وخت دی که چیرې په سیمه کې ظلمونه کېږي وهل کېږي کسان و عقدې ته اړیستل کېږي دردمن کېږي دا جګړه نه درېږي جګړه به مخته ځي بله ډله به راپورته کېږي نور کسان به راپورته کېږي بیا به د دې نظام پسې وسله رااخلي بیا به جګړې وي بیا به دا نظام ځي دوی به غرو ته خېږي بیا به بله ډله راځي دا کیسه به همدغسې روانه وي زما نظر دا دی طالبان چې بیا بیا تر قطر پورې ځي یا مسکو ته ځي غونډې کوي له دې د دې څخه ښکاري چې طالبان هم اوس پر خبرو باندې باور لري موږ وایو چې دوی دې دغه باور نور پسې قوي کړي هغه کسان هغه قشرونه هغه ډلې چې په افغانستان کې هغوی غواړي چې د حکومت په جوړېدو کې د هیواد په رغېدو کې د هیواد په سرسورتیا کې برخه واخلي دوی د هغو ټولو ته وخت ورکړي پر نړیوالو سټیجونو د هغوی ته وخت ورکړي چې وژغېږي هغه افغانان چې په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي دغو ته د وخت ورکړي چې له دوی سره کښېني وژغېږي په نړیوالو کنفرانسونو غونډو کې له دوی سره برخه واخلي خپل په افغانستان کې دننه دي سمې غونډې جوړې کړي خلکو ته د وخت ورکړي د بیان پر ازادۍ باور ولري د بیان ازادۍ ته د وخت ورکړي هغو کسان ته چې افغانستان کې ژوند کوي هغوی ته د وخت ورکړي چې هغوی خپل نظرونه څرګند کړي هغوی خپل دردونه څرګند کړي هغه کسان چې د سالم نقد کوي سالم انتقادونه کوي هغوی ته باید وخت ورکړل شي ځکه دغه سالم انتقادونه دي چې په سیستم کې د ننه ضعف کمزورتیاو مشکلاتو ستونزو فسادونه له منځه وړلای شي ځکه د حکومت پورته فکر نه وي همدغه کسان حکومت ورته فکر کولای شي چې دغه شیان باید له منځه لاړ شي د دوی پروښنه سره د دوی اورستي ناست څخه داسې ښکاري چې دوی هم پر غونډه زیات پاور لري او دته نجستي وي چې باید لمدني ټولونو له اساس سره هم یو ځای شي نه کداغه سي وستي د طالبانو لپاره لوی لاس راوړنی وي ولس پر دوی باندې راټول شوی وي کچيري دوی ولس بیا هم بغل تکړ نو بیا اماغه چم کیږي لکه څنګه چې د دوی پر مال کې دی د دوی پر مال به افغان سپیرو جنگ کاوه ولس باندې طالب ته خپل کور کې ځای ورکړیو کچيري طالبان خپل درزه وانه وړي بیا به وډاله پیدا کیږي همدغه ولس په هماغه کسان په کور کې ساتي بیا به هماغه کسان له کور څخه پر دغه طالبانو باندې بریدونه کوي دغه سړي چې افغانستان په ځان دی موږ جګړه نه غواړو جګړه باید مطلق بند شي جګړه زموږ د افغانانو د افغانستان په ځان ده نو څونه چې د خبرو لالارې څخه ژر د غستنځ حلېدل سي باید په مغه کاشه باندې ستنځ حل سي نور باید هیڅ ډله هیڅ طرف هیڅ لوري باید د جګړې ته امیدوار او مایل سي او باید وسره راپورته نه
ډېر مننه د دې لپاره چې وخت کم دی نو ځیرک صاحب ته وخت ورکو ځیرک صاحب لکه مخکې تاسو یادونه وکړه چې د بیلابیلو مسایلو په اړه د طالبانو په دریځ کې هم بیلابیل لوري متفاوت دریځونه لري د نجونو د تعلیم مسله د ښځو د کار مسله د دغه راز نور موضوعات څه فکر کوي چې څوک د طالبانو په دریځونو کې یو اتحاد رامنځته کولای شي
مختلف دغه دي اوس ځینې یو څه وایي ځینې بل وایي ولې زما خپل د طالبانو په منځ کې د مختلفو ډلو څخه هیڅ دا توقع نشته چې څوک دي ځکه هغه هر یو د خپلو ګټو پر بنیاد باندې نن را سره یو ځای شوي دي د مختلفو ډلو څخه راځي راټول سول د طالبانو تر بیرغ لاندې دوی دغه په اسلام باندې بیعت وکړي هغه ماته مطرح نه دي زما خپل چې تمه ده او یا مثلا هغه یو څه فساد ده هغه د نړیوالې ټولنې څخه ده که څنګه په دې کې ملګری ملتونه کم خاص رول نه لري ولې د نړیوالې ټولنې د ناتو یا د اروپایي هیوادونو څخه د امریکا یا مثلا د دې د نړیوالو قدرتونو څخه هغه باید خپلې ګټې د افغانستان په جوړ نظام کې وویني دغه هغه پریکړه وی چې د افغانستان جوړ نظام یې واخستی طالبانو ته یا داسې یو د دې ته چې هغه جنگي د دې ته وسپاري نو طالب خپل هیڅ اختیار نه لري نه قدرت لري چې هغه یو څه سم کړي او څه دي خراب کړي. دا د دوی خپلمنځي مشکلات دي، هغه د دوی خپلمنځي دي، په هغه کې موږ ټول رول نه لرو. رول کوي که د افغانستان د اړخه د افغانانو د اړخ ورته کتل کېږي، موږ خپله فایده پکې وینو، موږ د افغانانو ګټه د افغانستان ګټه پکې وینو. هغه په طالب کې نه ده، هغه په نړیواله ټولنه په طالب فشار راوړي تر څو افغانان سره متحد کړي.
ډېر مننه. د 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورېده. د وهې پر دوه ورځنۍ غونډې مو خبرې وکړې چې د دوشنبه په ورځ هم دوام کوي. د چارو شنونکي پښتون ځیرک او مدني فعال بسم الله وطن دوست مو میلمانه و. له دواړو مننه.